سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو اوو ایالاتونو کې چې رایه یې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي، د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د انتخاب لپاره رایه ورکوي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتیجه به په اوکراین کې د روسیې د جګړې، د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. د رای ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت د غرمې په 2:30 بجې پرانستل شول او یوازې په څو محدودو مرکزونو کې پر رای ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرسیال ولسمشر کمال هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي روان دي او دا اټکل ګران دی چې ګټونکی به څوک وي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي موضوعات راځي. ل اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل دراوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان لمخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس جی پی ای ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 133 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی، او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. او چا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 اتیا پروژو چارې په موقتي ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر 4 کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې وویل د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې 2 کسان چې په لواتت تورن و هر یو په عام محضر کې په 9 شودرو و وهل شول. تورنو ته هم دراز دی یو کال او تو میاشتو بند سزاوی هم ورکړل شوی دی. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوی عملی شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې 13 پنځشنبې خپور شو ویل، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر میاشتې تر پایه پر 95 نارینه وو، 15 سخزو او یو انجلی یو سلو یولس بدنی مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشری حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي ودروي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب دا سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې داسې مهال له یو بل سره یو ورځنۍ سیالۍ کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو ټیم د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي وګټله. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له شپږمې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه او بحثونه راځي. د خبری مجله تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسلې ته ځانګړې ده، او په دې ترڅ کې به په امریکا کې هم له شنونکو سره خبرې وکړو.
درې کې کمیلا هاریس مخکې ده، په باقي درې کې بیا ښاغلی ټرمپ یو فیصد داسې مخکې ده. پنسلوانیا کې سره برابر دي، نو خورا ډېر په برابر ډول سره روان دي.
د افغانستان اړوند مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو لوی مشر د کابینې وزیران کندهار ته غوښتي څو د شرعي قوانینو د تطبیق جدي سپارښتنه ورته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوي دي.
کوم مرستې چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لورې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته چې د امریکا تاریخي انتخابات دي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو او ایالتونو کې چې رایه یې د انتخاباتو لپاره مهمه بلل کیږي، د امریکا د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د انتخاب لپاره رایه ورکوي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي، او دې کار دا اټکل ګران کړی چې کوم یو به د دې انتخاباتو ګټونکی وي. د امریکا د انتخاباتو په اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوریتا چې د امریکا د انتخاباتو ټول جزئیات په دقت سره تعقیب کړی دي، غوک کیګو نوری صاحب په استودیو کې را سره ده او په دې اړه تاسو ته جزئیات اوروي.
بلې انتقال صاحب، مننه. امریکایان نن سیشن به د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې چې هم په ملي کچه او هم په او ایالتونو کې چې برخلیک ټاکونکي ایالتونه بلل کې سره ویشل شوی رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د امریکا په سیمه ییز وخت د سهار په او بجو په ځینو ختیځو ایالتونو کې پیل شوی چې د الاسکا او هوایی په ګډون په سیمه ییز وخت تر ماښام پورې دوام وکړي. په یو شمیر ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه تړل کېدو ته نږدې شوي دي. د ډیموکراتانو لخوا د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس او د جمهوری پالو لخوا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. په دغو انتخاباتو کې رای ورکوونکي همدارنګه د کانګرس د دواړو جرګو د استازو جرګو جرګې د ټولو 415 څوکیو او د سل کسیزې سنا جرګې د 400 څوکیو لپاره استازي ټاکي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په یو شمېر ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه د موقت وخت لپاره د بمی ګواښونو له امله له خلکو تخلیه شوي وو. په جنوب ختیځ جورجیا ایالت کې د رای ورکولو دوه مرکزونه د شاوخوا 150 دقیقو لپاره تخلیه شوي وو. د امریکا فدرالي پولیسو ویلي وو چې داسې ښکارېده چې دغو مرکزونو ته د بمونو ګواښونه چې عاملان روس پلوه عناصر بلل شوي وو. دغه ادارې همدارنګ ویلي چې په یو شمېر ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته ګواښونه شوي وو چې چارواکو هغه کرنه دي ارزولي. د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو له دې مخکې روسیا او ایران تورن کړي وو چې د سایبري حملو او د غلطو معلوماتي کمپاینونو له لارې چې په دې وروستیو کې زیات کړي هڅه کوي چې په دغو انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي. په پنسلوانیا ایالت کې چې یو له مهمو ایالتونو بلل کېږي د لومړنیو راپورونو له مخې د جمهوري پالو د ګوند څارونکي نه دي پرېښودل شوي چې د انتخاباتو ځینو مرکزونو ته ننوځي چې وروسته دغه ستونزه هواره شوې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د لوزیانا او کنټاکي ایالتونو په ځینو سیمو کې د تخنیکي او د الکترونیکي رایې شمیرنې اړوند ستونزو له امله د رایې ورکولو بهیر په ځنډ پیل شوی و. تکل سپ میسوری ایالت کې د سخت باران لکبل بیا چې سیل راوتل یو په سانت لوئس سیمه کې د رای ورکول یو مرکز ته د خلکو ورتګ استونزمن شوی او په یو بلکې هم برېښنا پرې شوی او کارکونکو د دیزلی برېښنا په مرسته په دې مرکز کې د رای ورکول بهیر بیرته پیل کړی وو. په یو شمېر ښارونو کې د رای ورکول په مرکزونو کې د خلکو کتارونه لیدل شوی او خو دې ته په پام چې د رای ورکول په شرایطو برابر او په لسګونو میلیونو کسانو د انتخاباتو له ورځې مخکې خپل رای د پوستیل لارې ورکړي یا حضوري کارولې د رای ورکولو بهیر نسبتا ښه روان دی. نن د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته داسې تمه نه کېږي چې د لومړنۍ نتیجې به په څو راتلونکو ورځو کې څرګندې شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې لکه پنسلوانیا کې د پوستیل لارې د کارول شوو رایو د شمیرلو بهیر پڅ روان دی. تمه کېږي چې د رای ورکولو شمیر به چې د احصایې د ملي ادارې د شمیرلو له مخې په 2014 او 2020 کلونو کې لوړو دا ځل هم زیات وي. د جمهوری پالو کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې خپلې میرمنې ملانیا سره د رای ورکولو وروسته ناهیلي وښوده چې ښایي د انتخاباتو نتیجه په څو ورځو کې څرګند نه شي او ویل چې د امریکا د انتخاباتو سیستم باید زیات ماسر وي. هغه وویل چې دی ډاډه دی چې انتخابات هغسې چې دی غواړي مخته لاړ شي. هغه زیاته کړه داسې ښکاري چې جمهوری پالان پیاوړي راڅرګندېږي. د ډیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر مرستیال کمال هارس چې له مخکې د پوستیل لارې خپل رای کارولې په پام کې لري چې په واشنگټن کې په هاوارد پوهنتون کې دی چې د تور پوستو تاریخي پوهنتون بلل کېږي او دا په 1968 کال کې ورڅخه د اقتصاد او سیاسي علومو له څانګې فارغه شوی و په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. د انتخاباتو فدرالي چارواکو له انتخاباتو یو ورځ مخکې یعنی د نومبر په 4 خبرداري ورکړی و چې سیالیو ته په ور نږدې کېدو سره روسیا او ایران هڅه زیاتې کړي چې پر دغو انتخاباتو خپل نفوذ خپور کړي او پر رای ورکوونکو کې اختلافات رامنځته او هغوی د انتخاباتي چارواکو پر ضد تاوتریخوالي ته ولمسوي. ترامپ چې په 2020 میلادي کال کې انتخابات اوسنی ولسمشر جو بایدن ته بایللی د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې د سپینې ماڼۍ واګې ترلاسه کړي. د امریکا د سیستم له مخې یو کاندید په ملي کچه د ډیرو رایو په ګټلو سره بریالی نه اعلانېږي، بلکې د الکترال کالج د 538 رایو چې هر ایالت د خپل نفوس په اندازه سهمیه ورکړل شوې د لږ تر لږه 270 ټاکنیزو پلاو د رایو په ګټلو سره بریالی اعلانېږي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. نورې صاحب له مفصلو معلوماتو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د نننیو خپرونو په دوام کې به بیا هم د امریکا د انتخاباتو اړوند مسایل تر پایه وڅېړو، تر هغو پورې چې د دې انتخاباتو نتیجې معلومیږي له ازادۍ راډیو سره ووسیږئ. اوس ورځو د امریکا غاک آشنا راډیو خبریال سمیع الله جلالزی ته چې د شپې د انتخاباتو په یو مرکز کې دی او د پښتنه تریکو چې په امریکا کې د انتخاباتو بهیر په څه ډول روان دی. جلالزی صاحب ډیره زیاته مننه چې ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکوي. لطفا ووایاست چې په مجموع کې انتخاباتو ته تیاری څنګه دی او دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو انتخابات په څه حالت کې څنګه روان دي؟
تشکر ډیره مننه ګران افغانانو، تاسو سلام ورسیږي ټولو اوریدونکو ته. زه په فلوریدا ایالت کې یم، په ویست پام بیچ ناحیه ده. په دې ځای کې پلار ترامپ همدلته اوسېږي، د دا استوګنځای دلته دی او دی به په څو ساعتونو کې دلته کنونشن سنټر دی، د پام بیچ، دلته به وینا هم کوي. په فلوریدا کې انتخابات نه یوازې په فلوریدا کې بلکې په شرقي ایالتونو کې د امریکا
انتخابات په اکثریت کې انتخابات نن مخام و بجې پاتې ورسېدل او د رای ورکونې مرکزونه سار و بجې پرانستل شوی وو. په ځینو ایالتونو کې د رای شمیرنه هم پیل شوې ده. په درې ایالتونو وسکاسن، میشیګان او یو بل ایالت د رایو د شمیرنې بهیر پیل شوی. تر اوسه 10% شاوخوا رای شمیرل شوي چې په درې سره ایالتونو کې ډونالډ ټرمپ مخکې دی، اما هر څه وروسته تغییر کولی شي. ډونالډ ټرمپ همدا اوس ستاسو سره غږیږم، دی په خپله استوګنځای مارلاګو کې خاص میلمانه لري چې په هغو کې ایلن ماسک هم دی. دوی د هغه ځایه انتخابات څاري، دا هغه څه دي چې دلته سیمه ییزې رسنۍ وایي. اما 2 ساعته وروسته ډونالډ ټرمپ دلته د کنونشن سنټر ته راځي، بیا به خپلو ډیرو ګڼو مینهوالو ته چې زلګونه کسان به وي د کمپاین غړي به وي دلته وینا کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دی په کومو موضوعاتو غږیږي، اما دا به د دې پورې تړلی وي چې د انتخاباتو مسیر او بهیر څه ډول روان دی. د رایو د شمیرنې یا د ټاکنو هغه حساس پړاو اوس پیل شوی دی او په راتلونکو 2 ساعتونو کې به د ایالتونو د رایو وضعیت معلومیږي. په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې د رایو ورکونې مرکزونه به ممکن 2 یا 3 ساعته نور هم پرانیستي پاتې وي. په مجموع کې د انتخاباتو ته توقعات ډېر زیات دي او دا انتخابات مهم ګڼل کیږي. د دواړو کاندیدانو ډېر تمرکز په هغو سوینګ یا رقابتي یا هغو ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو د ملاتړو شمېر تقریبا مساوي دی په هماغه ایالتونو، ځکه په نورو اکثریتو 43 ایالتونو کې د کاندیدانو ملاتړ معلوم دي. دوی په دې وو ایالتونو کې ډېر زیات کمپاین هم وکړ. پرون چې د انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه، ټرمپ درې ایالتونو شمالي کارولاینا، شمالي بیا میشیګان ته ولاړ او له هغه وروسته یې په یو بل ایالت کې وینا وکړه. دوی ډېره هڅه وکړه چې په دې ایالتونو کې تورپوستي امریکایان د لاتینې امریکا هغه امریکایي اتباع چې د لاتینې امریکا د موز امریکا طبیعت لري د هغوی د هڅولو هڅه وکړه. ټرمپ نن دلته په فلوریدا کې رای ورکړه او ده وویل چې موږ به انتخاباتو نتایجو ته په تمه پاتې شو. ده وویل چې نه دی او نه هم پلویان تاوتریخوالی غواړي، اما ده وویل چې موږ په دې انتخاباتو کې ګټونکي یو او دا انتخابات به ګټو. نو د انتخاباتو هغه اساس پړاو مخکې هم ویل اوس پیل شوی دی او د رایو شمیرنې بهیر به روان وي. تاسو ساتونکو کې به ډېر مهم جزئیات را برسېره شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو جلال زای صاحب. قدر منوریدونکو، د امریکا غک آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی و چې د امریکا له فلوریدا ایالت څخه د جمهوری پال کاندید ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین څخه جزئیات راکول. د ازادۍ رادیو په بل خبرونه کې به موږ د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس کمپاین ته ورشو او له هغه ځایه به هم د امریکا غک آشنا رادیو د خبریالانو څخه جزئیات وورو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحی راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادی رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشری انتخابات روان دي. امریکا لوی هیواد دی او داسې ځایونه هم لري چې له یوې برخې تر بلې برخې د وخت تفاوت تر 4 ساعتونو پورې هم رسیږي. نو په دې خاطر په ځینو ځایونو کې تر اوسه پورې هم د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستي دي او رای ورکول کیږي، خو کېدای شي چې په څو شیبو کې د رایو ټول مرکزونه وتړل شي او له هغه وروسته به د رایو ورکول پیل کیږي. د امریکا د انتخاباتو د څرنګوالي او وضعیت په اړه نوریاس نوری د متحده ایالاتونو د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې کړې او په سر کې د انتخاباتو پر څرنګوالي د هغه نظر غوښتای دی.
د متحده ایالاتونو ولسمشیر ټاکنې اوس هم خورا په شدت روانې دي، لکن د بیلابیلو ایالاتونو د قوانینو له مخې په ځینو ایالاتونو کې لا څو ورځې وړاندې پیل شوې دي. نن خو عمومي ورځ د آخري ورځ ده، په ځینو کې دوه درې ورځې وړاندې ټاکنې پیل شوې دي. خلک یعنی کولای شي چې رایه ورکړي او رایه پیل شوې. په هغه ایالات کې چې زه اوسم ویسکانسن، او دا یو له هغه وو له ایالاتو څخه دی چې پریکړه کوونکی ایالت دی. په دې کې پنځه ورځې وړاندې ټاکنې پیل شوې وې او اوس هم خلک رایه ورکوي. په دغه مید ویست کې یعنی منځني لویدیز ایالتونو کې چې یو لاره ویسکانسن دی او زه همدلته یم، او میشیګن، په دې کې خو تر اوسه پورې چې ظاهرا څه ښکاري، هغه کاملا هاریس 1% د ښاغلي ټرمپ څخه مخکې ده، او دغه د رقابت هم همداسې ده 1% نیم فیصد کې. او راپورونه دا هم وایي چې په نوویدا کې هم اغلی هاریس مخکې ده. پنسلوانیا کې سره ښکار په ښکار دي، ډېر سره نږدې دي.
بلې آزاد صاحب، دغه و ایالتونه چې تاسو ویلې چې برخلیک ټاکونکي دي، یو یې هم ویسکانسن دی، هغه ایالت چې تاسو پکې اوسئ، دا ولې مهم دي؟
دغه ایالتونه ځکه هم ډېر مهم دي چې نور ایالتونه چې دي ستر ایالتونه هغه له ورایه ښکاري چې دا د چا ایالتونه دي. لکه کالیفورنیا د ډیموکراتانو ده، مثلا ټیکساس د ریپبلیکنز دی، سره د دې چې هلته ډېرې زیاتې رایې دي ځکه هغه نفوس ډېر زیات دی. دغه ایالتونه د څرخ یا څنګه ایالتونه جوړته وایي، دا یو ځلې د یو چای بل ځلې بل چای، یعنی خپل ریپبلیکنز او ډیموکراتان خپل غړي کم لري، یعنی د ګوندونو غړي په دې ایالتونو کې ولس رایه ورکوي. ځینې وخت یو کاندیدای ورکوي، ځینې وخت بل کاندیدور کوي. ولس هغه ولس چې د دغه ګوندونو غړیتوب نه لري ډېری اکثریت، نو هغه خپل رایه اکثر وخت بدلوي. نو ځکه دا ایالتونه پریکړه کوونکي ایالتونه دي. د دې تر څنګ هغه الکترال یا کالج الکترال بورډ چې ورته وایي مهم دی، هغه د استازو رایه دي. هر ایالت پنځو سیالات لري، هر ایالت په سنا کې دوه کرسۍ لري، دوه غړي لري. هغه ایالت چې هر څومره نفوس وي، خو د ولسي جرګې یا د استازو کوم کور چې ورته وایي، هغه بیا د همغه ایالت د ولس په اساس باندې، مثلا ویونګ ایالت چې دغه یو سیټ لري په هغه کې یو کرسۍ لري د استازو په کور کې، خپل واشنگتن ډي سي چې ایالت نه دی خو یو کرسۍ هلته لري، او مثلا کالیفورنیا بیا هلته درې پنځو کرسۍ لري. نو دغه اوسنی الکترورال وضعیت چې په کتو هغه پاپولر وورډس دغه ایالاتو کې، بخصوص دغه وو ایالاتو کې چې د ټولو ډېرې رایې میجورټي رایې کار چا واخیستلې، ډېر داسې اټکل کېږي چې ټول سیټونه الکترال رایې به مخه اخلي. نو اوس وضعیت خورا ډېر تایید دی، سره سړی په بشپړ توګه نشي کولای چې وړاندوینه وکړي. خو په دغه وو ایالتونو کې په څلورو کې کاملا هاریس 1% یو نیم فیصد مخکې ده. نو په تحلیلي لحاظ سړی اوس ویلی شي چې اوس مخکې ده، لیکن د متحده ایالتونو دغه ټاکنې هره شیبه بدلېدلی شي، هره شیبه ګراف تللی شي. په ټوله کې ویلی شو چې هغه لوی ایالتونو رایه راواخلو، او بیا د دغه پریکړه کوونکو ایالتونو دغه وو ایالتونو د ویسکانسن په ګډون رایه راواخلو. نو تر اوسه پورې 50-50 ورته ویلی شو. هغه الکترال رایو مسله خو خورا ډېره هغه ده، ستونزمنه به وي چې دا فتن سړی وایي چې څوک مخکې ده. مګر په دغه درې ایالتونو کې، پنسلوانیا کې مې یو څه سره نږدې شوي لري، په دې درې کې کاملا هاریس مخکې ده، په باقي درې کې بیا ښاغلی ټرمپ 1% داسې مخکې ده. پنسلوانیا کې سره برابر دي، نو خورا ډېر په برابر ډول سره روان دي.
د متحدو ایالتونو د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې لازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د انتخاباتو پر روان بهیر خپل نظر څرګندو.
ل خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. دا وخت د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو پورې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د کابینې وزیران ټول کندهار ته غوښتي وو. دا کابینې غونډې مخکې په کابل کې د ریاست الوزرا او یا هم د مرستیالانو په مشرۍ جوړېدو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. لموضوع ځینو بخبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د کابینې د غونډې په حاشیه کې بیلابیلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندریو د امر بالمعروف د قانون او په یو شمېر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدلون بدلون په اړه پکې بحثونه او پریکړې شوي دي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ورغوختي او هلته د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیلابیلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع سینې بخبرو سرچینو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د رواني اونۍ په لومړیو درې ورځو کې سوي چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندرۍ غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د عدلون بدلون په اړه پکې پریکړې سوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دي ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې سوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وې بلل سوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره سوي چې آن دوی یې په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور د افغان سری میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه ځلې زلزله ثبت شوې ده. د فدراسیون د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی او په هغه کې افغانستان د زلزلو له کبله له زیانګالو هیوادونو څخه بللی دی. بیا هم فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغاني سری میاستې او سره صلیب نړیوال فدراسیون آی اف آر سی وای افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلې زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبیعي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وراوښتي او لا هم د سرپنا په جوړولو توانېدلی نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خیلی د خراشې بود که وسار مردم زندجان بیا مات تقریبا
ایوه پکنون که پی خواچه در زندجان پروسی دون کراغلا لیو نیم زرو تر دو زرو خلق پا کشیدان شول کورونا راو نریدل او خلق بیزای شول لا هم در خلق طول استونزی حل شوی ندی خو بیا هم راستشتا او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپک اشاریه درې ریختر درجه زلزله سوی وه. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو سویو شمیر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله سوی وه ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان سوي وه. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنج مېر کورونا او کلی ونړول، کوم مرسته چې وشوي د نړیوالو بنسټونو لندوري یا کور نه نه چې کوم مرست وشوې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
آی ایف آر سی په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته یې د رسیدنې لپاره کمې اسانتیاوې په واک دي. د زلزلې تر څنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي.
قدر من اوریدونکو، لدې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل خبري مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.